Beine.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میل مخه پیل دي سات په خبرونو کوو. د پاکستان د خبر پختونخوا ایالت په کورم کې وسلوالو په بریټ کې د ملیشو نه سرتیری او دوه افسران وژل شوې دي. ویل شوی په وژل شو پوځیانو کې یو ډګروال او یو جګړن شامل دي. دغه بریټ مسؤوله د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی اخیسته. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څنګه په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دغه بریټ په کورم ایجنسی کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روانو. یوې سرچینې مشال رادیو ته ویلي چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په کورم ایجنسی کې لومړی د ملیشو د موټر پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د رویټرز خبریال ته په یو استولي بیان کړي دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. په دې وروستیو میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان چې غواړي حکومت نسکور کړي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د لاسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د موسکو د فارمات د مشورتي غونډې په ووم پړاو کې ګډون کړی او په ګډه اعلان کړی او باثبات او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای په ځای کې دوسر مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په موسکو کې جوړه شو چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون پکې کړی و. د لومړی ځل چې بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2018 کال کې امریکایي ځواکونه ورڅخه ووتل. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د موسکو له سفر وروسته نوې ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو رسپانې پرون سه‌شنبه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه پر از هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2018 کال د اګست په 15 د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولنیز شبکې په ځانګړي ډول انستاګرام د پخوا په شان په اسانه نشي لیدلی. دوی زیاتوي چې د سیشن بل ماښام له وی پی این پرته خپلو ټولنیزو شبکو ته داخلېدای نشي او نه هم انستاګرام او سناپ چټ پرانستل شي. د طالبان حکومت تر اوسه د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا محدودیدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د افغانستان په کچه د دوه ورځو لپاره انټرنیټ بشپړ امپارچاو شوی و او وزارت راپور نه خي چې په کندهار ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکه هم له خند سره مخامخ شوې ده. د سوری حکومت وبکی د سوری دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوری د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبیده سره وکتل. دوی د حلب شمالي ښار کې له خونړیو نښتو وروسته سره لیدلې دي. د سوری دفاع وزیر د سیشن بی په ورځ د تلی په پنځلسمه په اکسپان په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې اعلان وکړ چې په دمشق کې له مظلوم عبدي سره لیدلې دي. هغه وویل دوی په عمومي اوربن هوکړې ته رسېدلې دي چې د سوریې په شمال او شمال ختیځ کې ټولې جبهې او د پوځ ځای په ځای کېدو سیمې رانغاړي. یوې دولتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا غونډه د مظلوم عبدي او احمد الشرتر لیدو وروسته ترسره شوه. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن چهارشنبه د 500 واره سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دا لوبه د دوبی په شیخ زاید استادیوم کې د افغانستان په وخت مازدیګر پیلېږي. د لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه وروسته یاغې د اکتوبر په 14مه ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنگلاديش له افغانستان څخه درې واره شلو واره سیالي وګټلې. له همدې کبله د بنگلاديش لوبډله بنن په قوي مورال میدان ته راوځي. د افغانستان د کرکټ د شلو واره لوبډلې کپتان راشد خان په ځانګړي ډول په فیلډینګ یا ډګر ساتنه کې د افغان لوبغاړو تیروتنې پر بنگلاديش د درې واړو لوبو د بایللو د اصلي عامل په توګه یاد کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمن او ګللې سکون کو زای برښنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما دی ول سم ټول کې جغرافي مضمون نه هم لوستم قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درس یاته په ماغه موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زه کوم کو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کوم کو وس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هیواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر مونږ د کوونکو سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلې شو چې د پریدونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمون او ګلری د کوونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه د یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړی وو، سیږي د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزيني حل لارې چاره پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. وجه زکونکو په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې ورسته بیا سوداګری شاوخوا سیمو ته او ورسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کې راغلل. نو موږ ویلې سو کچیر موږ تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلک وو دی او بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغوله ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسو. کوم اجناس موږ تاسو لرو د هغو ترڅنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم د دې ترڅنګ په ټاکلي کسب او څنګه کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري ترڅو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږئ، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسیشن ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولې سپېڅلې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو ځکونکو د لاس پلی برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګری ش پراخه شوې ده چې د دې علت یوازنی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپل افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دی چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو ځکونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت سته ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل شي دي غالي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویل شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم شوه آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالاتو او جاپان کې و. دریم هم په خپله چې و د هند نیمایي و چې سوداګریزه حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سی وی دي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتي یم سپه کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی. واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال ډیر لس او یو اتی یم کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به اصل اشاریه یو او همدارنګه توفیر چې د دې د 2305.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته پر شکر دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن وي. نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولوس کی ولو کلبې بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول په درمن سکون کې د لوستر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه ځکړي. ورو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لرنې موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورو سکون کو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانه په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتوبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څو بولي سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتوبونو او لیکونو د پاسه نس په ول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وای د زمری د سر په نامه سره یادېدل او نس په ول سره مخکې به دغه پوسټونه چې به په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې و اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقال دل. نو هغه وخت دولتي مکتوبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یې جدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیم څخه وګړي سیم ته انتقال دل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یې جدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتوبونو ویش د مستهیمانو لخوا څخه کېدل چې د لیک تر رسون کې په نامه سره یاد د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم په خرني هیوا ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي دال لخوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرن ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ دبرکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دبرکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاد الله اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دلار څخه سره ترسول کېده. د دې تر څنګ درمنو غوړلې ځکون کوز مر په ګران هیواد افغانستان کې په 1433 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پر لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتوبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګ چاپ شوی مواد و ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله مو معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسیږي او معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حقله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس بل درنه ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په ورکه د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سويچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پایته ورسېده نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د دې پاچاهۍ په دوره کې په 298 مریض کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبل څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمنو وګړي ځکهونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سو. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لیو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکن شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سويچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه لیوځي څخه د سويچ بورډ مسؤل کسانو د افریټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکهونکو موبایل په 980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ وایو چې درنو ځکهونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منځور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیرلا سعودو اټ ایم مریس کال کې ای ټ ایم د ایم ټ ان په ډیرلا سعودو ټلور اټ ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرلا سعودو پنځه اټ ایم مریس کال کې په پالیت باندې پېد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درنیوی دی یا هم جمع درنیوی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکي او لږ وخت کې حلیږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وسام د نو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس و پیژن. پلان او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغې څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ شدید درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریقارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکونکو د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول چې موږ سره شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې موږ تاسو ته راوځي چې موږ تاسو کولای شو معلومات دې څخه لاسته راوړو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو زمردګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ مو موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. د لا په ماشه وخت ولرئ.
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مداسي او څوک ملمه د ډیر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیره پنګونه کړې او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند خبرونه ته راغلاست. پخپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی د کری سانوی او لوړ د کری چیرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپ تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی زکری میں لمڑی پر فاضل کنداری شوہمزی کی عورست درکے بیا پر زرغنہ ابتدائی کی درختہ مسلم پر پرید آتم عورست دا احمد شاہ بابا لیسے چخا یا دا احمد شاہ بابا لیسے چخا چخل تک لجنہ کی شرایط خراب ہو بیا عورست درہ عورست دا البیرن لیسے چخا پر غصو ایمہ البتہ دا سیوی دا امتیانو چخا عورست چی دو کال ما دا سیوی امتیانو کری دی دا البیرن لیسے چخا پا جالا سوش پوش پیتا کال کی پر غصو جالا سوش پوش پیتا کال کی ز پیار عالم دا جلال آباد پا ہنتون تا دا زراعت پا ہنتی دا اقتصادی پلان گزاری څنګه ته کامیاب شوی ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا هغه ورسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخر کې مال ته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د احتیاجي د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمان عمر په نامه باندې او د پروشګای مومن چې په کندهار کې و سات پروشي مومن دا زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلې او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړي دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویا لوړو
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچو باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سوي چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بده دی مشوره هغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و لم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زمش په درغنې ته کې ټول زمج هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې او یو ځای زو مچ زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای او شی دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشور لای کانی وي خصوصا به چې تم سم ته هم فارې غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یو چې زمج یو مدیره یو وخت ته دغه کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامت خان اغا صاحب چې هغه زموږ مکتب مدیر خو ته لا دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کنداری کې او فضل کنداری کې هلته زه تقریبا زما تاګه غالبی چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور و د فضل کنداری شون شون دی پر مخه مخ باندې هلته موږ کور و د فضل کنداری شون دی په داسې کې کېده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شون دی وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غځای دا شونځي چې موږ انتخاب ده هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو. لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل.
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته تکال کې جنگ شو چې د کورنۍ موضوعات دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیار نو د درو د وطن خواته ډېر شي ونالت موږ ته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول. زموږ د پونتون کې چې هلته ډېر زما سره وو چې هغه یو ډېر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک تجهیزات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډېر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ شول نو کورنۍ ماته دا د غره کړل ډولان پیښ شول د پیښ شول ته خبرې پر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار سره موږ چون دا جنګونه هلته ډېر سول او که موږ نسوي کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو بیا د کندهار پرلم
بیا څه و شو چې
زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دغه وخت زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا مې ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا مې زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شت تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دي هغه تقریبا دا اوسم درېشې پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي موږ راګان کړي کده پم چې موږ راګان ما تر زمون هم سمارت عزت کې او زما زمون درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده. تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکتې یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه شي په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ور د صادق لري ولی د کامیا شرکت هم صادق لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د په شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور وایي.
د خصوصي سېکټور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع او د ټولو خلکو خصوصي تور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 50000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاله موږ اول موږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي د 1000 غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړل شي. بل په ګیان کې چې د لا وسول زما په یاد دي زه جناب ساتي ساز زما ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې د زړه ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نور د مومند ګروپ په کندهار د ځان د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومکه وکړي. دغه اوس په کونړ کې د زړه وتور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سېکټور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سېکټور رول د خصوصي سېکټور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور لپاره ښه زمينه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سېکټور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $10 په یو سل ډالر تللی مشته د سیخ په باندې تللی په $12 یا $14 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سیب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بنجي سولې دا غا رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي. تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سېکټور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په خصوصي سېکټور چې دی یو به پرې خصوصي سېکټور په توګه او د غیر دولتي سېکټور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په ځغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سېکټور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه کړئ، خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دغه سرمایه‌ګزاري کوي او سرمایه‌ګزاري کوي. د سرمایه‌ګزاري د سرمایه‌ګزاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلار ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات او وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل، بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نسبت کې درنو همکارانو د کوشش په نسبت کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیل چې مسله ده دا هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافی مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورس محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقتضا ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان اوس په نړۍ کې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 د ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او په هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځو ورکړل او ستاسو غوښتي چې ګولې په وسني شرایط کې د فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه‌ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی چې دا مشکلات لمن دولار کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دا وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه و یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څیر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وی دی وی دی کې به اعتمادي څلکا د دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په پادې کې څنګه کم رول وړو. به تاسو سوال میر څه تاسو کوم برک سوال وکړي چې تاسو
بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. پډیر میړانه تر دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی بروش تل ورن تل ګور ده سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی څنګه نو په دې خاطر د ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته دا چې خلک راولي چې په کومه محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغامه تقریبا 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدل شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیښته کوي موږ باید شین ولر موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاکه تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاصې دي ارزو مو ته چې نور بنجلارې هم باید خلاصې ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید دلته تفریح وکړي ورسې نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوغو پلار کی کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شته نو افغانستان هم قرار قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تر په باندې موږ ملي مشوره وکړو
سمه شورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس پکې مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نه ول شي وی دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر کښه زموږ محترم خوندې خپل اجازه دې ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په ظلم نشته په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه غلطانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته دا د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه زینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په غو کې مشغول کیږي خو کراشه د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونه ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزرخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنیو پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري، کچيري خارجان باندې تل سره مې ګورې کې ايامون بل اثر ځنه کښینو. موږ به کوشش کوو د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو. دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا دغه کول پدې کې موږ وکول سوي چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لولاره ودا هم موږ د وکول سي چې په نووش په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه په افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چو که یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بدا سنو کنجی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا پتلاش وانکم نو زه نسم که والی نو زه با خپل زان تنگ در یو زای پرسونو. دا مهم خبر داده چی مول باید کار وکو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خپلی د مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوي سوداګرۍ پایل کړی څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي.